سلور بجې شوې. احمد چې بریم داسې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوري. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې سفر مخکې جیمز ماتیس د سولې بهیر ته هیله ښکاره کړې وه. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو، همدارنګه د افغانستان په امنیتي دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو پروسې باندې بحث وشو او د توریزم سره مبارزې باندې بحثونه وشو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یوه اعلان کړي سفر کابل ته ولاړ. د امریکا د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد هم ملګری و. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. غلام ناصر خازي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت د تولک ولسوالۍ پر شاوخوا سیمو ډله ییزې حملې کړې دي. د ده په وینا د طالبانو د ځپنې په خاطر هوایي ملاتړ ته اړتیا ده. دا وایي په داسې شرایطو کې هوایي ملاتړ ته اړتیا ده چې له بده مرغه هوایي ملاتړ نه دی سوی، او که هوایي ملاتړ وسي کولای سي د دشمن وضعیت نور هم خراب سي او حکومت تیز واکونه کولای سي چې پرمختګ ته دوام ورکړي. د غور والی زیاته کړه چې په نشتو کې یو شمېر افغان نظامیان ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د غور ولایت د امنیت امیر او امنیه قومندانۍ سرپرست سید ضیا حسینی ویلي وو چې یو پولیس وژل سوی او یو بل هم ټپي سوی دی. ښاغلی حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د نشتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. د جلجان ولایت په منګجنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې اته افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د منګجنګ ولسوالۍ امنیتي قومندان عبدالعزیز ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون ماخستن په شیخراز کلی کې پر یوه پوسته حمله وکړه او اته افغان امنیتي سرتیري وژل. د په وینا طالبان وروسته دا پوسته ونیوله. په فراه ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل سوي دي. د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په جګړه کې څلور پولیس وژل سوي او څلور نور ورک دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې څلور سرتیري یې برمته نیولي دي. دغه برید د تپې شیران په سیمه کې سوی دی. او د فراه ولایت څخه په یو بل خبر کې اورو چې د دغه ولایت یو قومي مشر غلام محی الدین تیره ورځ ناوخته د پشترود ولسوالۍ د ساج په سیمه کې وسلوالو طالبانو وژلی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه قومي مشر دې سیمې ته وسلوالو طالبانو وربللی و چې د بخش آباد بند کار د پیلېدو په تړاو ورسره خبرې وکړي، خو کله چې دی هلته ورسېدلی طالبانو وژلی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې غلام محی الدین مخکې د محلي پولیسو په ډله کې و، نو ځکه دوی وژلی دی. د یادونې وړ ده چې غلام محی الدین د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کلي اوسېدونکی و چې د دغه ولایت په ډیرو برخو کې د خلکو استازی و. تاسو زموږ لخله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال سته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشریزه به وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي که نه. د سوریې په کړکیچ کې ښکېل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلیب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلیب دې بې باکانه بریدونه نه کوي. ترامپ ویلي و چې که داسې وسي ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. هیکرانو د برتانیې هوایی شرکت بریټیش ایرویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 3,70,000 مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړي دي. دغه هوایی شرکت نن د حملې په اړه اعلان وکړ. حملې دوې اونۍ دوام کړی او د پاسپورتونو او سفرونو معلومات له خطر سره نه دي مخامخ شوي. د نامعلومو هیکرانو دا حمله د اګست میاشتې په 1 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 15 یې دوام کړی. بریټیش ایرویز خپلو مشتریانو ته ویلي چې له خپلو بانکونو سره په تماس کې سي. د جرایمو پر وړاندې د برتانیې ملي ادارې ویلي چې دوی له دې پیښې خبر دي او په اړه یې اقدامات کوي. او په امریکا کې د یوه ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوه قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دې لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د 8 کسانو په وژلو تورن دی. نوموړي د نیویارک په منهاټن سیمه کې د بایسکل چلوونکو پر لاره د لارۍ موټر وروست او 2 کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاټن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جیف سیشنز یې فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه دې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره د سولې د ستراتیژي او له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د جیمز ماتس د کابل د سفر په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
ما خپل د تدبیر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاخه کرو ته اړول کیږي او کله چې
په البته بخښنه غواړو د کډوالو په برخه کې د ستونزو په ارتباط یو ژاکوسې په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره معلومات شریک کړو. په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوي.
پلاغه تقریبا یو د وسو باندې لګل ورو د وسو درخې سره سره لسمنه پرې ښه یعنی غټي درخې پرې لسمنه بری ځان اصل ته بدري ولګي چې کوي.
په پکتیکا کې کلنۍ مشاعره وشوه.
دا کلی په دیوال باندې بولی کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوره.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د مخابراتي شبکو بندیدو د خلکو کاروبار خراب کړی. اسدی رادیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته یادونه وکم چې د اسدی رادیو د دې سات په خبرونه کې د اسدی او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان جمهور ریاست هیله مند دی چې د سولې هڅې به شایي ډیر ژر نتیجه ورکړي. جمهور ریاست روسه تر دې د خبره کوي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په ارتباط خبرې ورسره وکړې. جیمز ماتس د یو پلاوی په مشرۍ نن په یوه اعلان شوی سفر کابل ته راغی. دی پرون په هند کې وو او له هندي چارواکو سره یې خبرې کړې وې، خو نن یې په کابل کې پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف دانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د ارزونې په هدف د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه سفر لوړاندې نو اعلان شوی، خو دغه لوړپوړي امریکایي پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له افغان چارواکو سره وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د سولې د بهیر د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، راتلونکو پارلماني ولسمشریزو ټاکنو، تروریزم پر وړاندې مبارزه او له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
همدارنګه امنیتي او دفاعي سکتور د خبرې سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو. کله نو امیدواري ستاسو څنګه په راتلونکو وختو کې مثبت نتایج یا د اقل سولې د مذاکراتو لپاره
د خاغلی شخنسوري د معلوماتو لمخې د امریکا دفاع وزیر شمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات تر ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې پراخې کړې دي. وړاندې د امریکا د دفاع وزیر خبریالان ته ویلي چې دی د سولې وروستیو هڅو ته هیله مند دی او په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر درلود چې د افغان سولې او جګړې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د سولې لپاره د هڅو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او عراق کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې د ځانګړي سلاکار او استازي په توګه وګمارل. د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا وروستۍ هڅو ته هیله مند دي.
امریکا په دې نقش لرلی شي هم د سولې پر واسطو کې د دوی په واسطه شته چې په افغانستان کې دایمي سولې یا دایمي اوربن ټینګ کړي، هم د تروریزم سره په مبارزه کې، او دوی کولای شي هغه هیوادونه چې تروریزم تمویلوي، تجهیزوي او غوته پناهګاهي ورکړي په وو باندې فشارونه راوړي. افغانستان کې پسیما کې بومګه دی یو دایمي سول شاهد وو.
د خغلی مجدیب خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا هڅې هغه مهال مثبت نتیجه ورکولای شي چې پر پاکستان خپل فشارونه جاری وساتي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر د ویاند هارون چخنسوري په وینا واوریدل چې په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. نن په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په داسې وخت کې کابل ته جیمز ماتیس رسیدلی چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپله په وروستیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شایي بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلي وو، او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز په اړه وایي.
په اخره کې د امریکا لوړ پوړو چارواکي دوی د افغانستان ته، خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هیوادونه دخیل لاغوی ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لوړ پوړی نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې څرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي، فکر کوم دا یو ډېر مثبته خبره تر څو وکولی شي څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپلې جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کولای شي. زما باور ده چې دا خبرې په دې باندې راڅرخیږي. دوی مهم موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخره کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره د ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه ته متمرکز وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي، خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي د خوانو چې کوم هیئت را لګل کیږي، په عین زمان کې د مک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته، په ټوله کې په دې راڅرخیږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه داسې یو طرف ته بیول شي تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد، تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همداراز امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه په دغه ناسته کې چې دغه امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لږه پامات چې مخکې تر دې ویل کېدل په غیر رابطه به کوم مشخصې خبرې کیږي؟
مشخصه موضوع چې ښکاري هغه د امریکا د حضور څرنګواله ده. طالبان وی موږ تر هغه وخت پورې خبرې په خاطر ولنکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی تر څو موږ د افغان حکومت د خاورو نه، خصوصا د افغانستان د خاورو نه داسې نشو وتلی لکه څنګه چې ویتنام څخه وتلو، یا په عین زمان کې داسې وتل چې د افغانستان حکومت ته په خیر رامېږي. زه فکر کوم مهمه دا ده چې د امریکایانو د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي، او دا خبرې د امریکایانو د حضور چاهیا دوی د افغانستان د خاورې څخه په کوم قسم استفاده کوي، یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي، مهالویش مهمه ده. تر څنګه طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایانو لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولي، او دغه کنټرول حالت د څنګه کولای شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنه واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمې او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستئ؟ بلې،
بدون شک څخه، ځکه د افغانستان جګړه او داسې اوج ته رسېدلې، داسې حالت ته رسېدلې تر اوسه پورې بیرون کې ګټونکې نه لري. په عین زمان کې ورځ تر ورځ پیچیده کېږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بلې سوال سره مخامخ کېږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگینه تمامېږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگینه تمامېږي. زه فکر کوم چې دوی باید د روښانه کې د افغانستان خلکو ته چې د خپل حضور او د خپل حضور د څرنګوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس ورکولو شي، بل ادرس فکر کوم د امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات، کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس سفر د سولې د حل زولو لپاره مهم ګڼي. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان د نوي سفیر اعظم عمران خان څرګندونې لرو چې وای د پاکستان پاوز به نور هیڅکله د نور په جګړه کې شکیل نشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې تر دې چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان خبرې راواخلو، د افغانستان مربوط یو بله موضوع لرو، یوه زراعتي مسله. په کندز کې بزګر وایي چې او باغوانان وایي چې د بادامو حاصلات سږکال زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل د کندز له ښاره اجمل آریان راکوي.
د دې ولایت بزګران او باغداران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا ښوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی و، او خو تیاره خپله تقریبا یو دوه سوه نیالګي لري، دوه سوه درخت سره سره لس منه پورې شته، یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته بدرې ولګېږي. کوي
باغ امسال حاصلاتش بهتر از خوسند بادام، بادام ما کس امسال بهتر از حاصلاتش
سش کل د هوا خوالی لکول زموږ د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، ځکه په نورو کلونو کې د بادامو حاصلات چندان ښه نه وو. سش کل د بادامو حاصلات ډیر ښه دی، خو نرخ په بازار کې ډیر ټیټ دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د تازه او د وچو میوو د ټولنې مشر حاجی خیر محمد هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سش کل په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته، زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سش کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو، او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، وایي چې د دې ولایت په کچه په 2028 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2028 هکتار ساحه د باغداري صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړی دی په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. تر کله چې موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي، او مارکیټ ارزه کې انجمن صنعت بادام وجود لري، دا کوشش کوي چې دوی خارجي مملکتو سره قرارداد لري چې هلته د موږ باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعه‌زال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري، چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسېره دولت هم ډېر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
دا پاکستان صدر اعظم عمران خان وایی چه ده هیواد پاوز با نور هیچ کلا دا نور پا جگره کشکیل نشی. عمران خان پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې وویل چې دی له لومړۍ ورځې څخه د نور په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف و. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړمه ورځ په اسلام آباد کې له ښاغلي عمران خان او خپل پاکستاني سیال سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دې هیواد پوځ به بیا هیڅکله هم د بل هیواد لپاره جګړه ونه کړي. عمران خان چې د پاکستان د دفاع د ورځې یا یوم دفاع پاکستان په مناسبت غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د پاکستان ټولو دښمنانو هڅه وکړه له دې حقیقت څخه چې دا هیواد د نورو په جګړه کې ښکیل دی ناوړه ګټه واخلي. خو د ده په وینا په هغه طریقه چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو دا جګړه پر مخ بوتله تروریزم ته یې ماتې ورکړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته چې د امریکا پاوځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو پلان جوړاوه نو د پاکستان د هغه مهال پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ژمنه وکړه چې د امریکا له پاوځ سره د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. هغه مهال د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره ټول عملیات په پاکستان کې او د پاکستان د پاوځ په مرسته جوړ او عملي شول. عمران خان که څه هم تحریک انصاف کوند په 1969 کال کې جوړ کړ مګر هغه مهال دای د کرکټ د یو ستوري په توګه په خلکو کې مشهور وو او ګوند یې د 2001 کال په وروستیو کې چې د تروریزم پر ضد جګړه پیلېدله د نن په شان ډېر په سیاستونو کې ښکیل نه وو. خو هغه په خپله پرونۍ وینا کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې وویل چې دای له لومړۍ ورځې د نورو په جګړه کې د پاکستان د پوځ له ګډون سره مخالف وو. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه او څارونکي په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ پر اساسي رول او د ملکي حکومت په چارو کې د پوځ د مشرانو پر لاسوهنو انتقادونه کوي، عمران خان وویل پوځ د پاکستان د داسې یو بنسټ په توګه عمل کوي چې په ملکي چارو کې د لاسوهنې کچه یې صفر ته تقرب کوي. هغه یادونه وکړه چې د پاکستان د پوځ چارې یوازې د وړتیا او مسلکي مهارت له مخې پر مخ ځي او زیاته کړه د پاکستان ملکی او پوځي مشران د هیواد د پرمختګ ګډ هدف تعقیبوي. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې متحد ایالاتو په پاکستان کې د ډېره افراطي وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې له اسلام آباد څخه د هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې. دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال محمود قریشی او له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې بیا تکرار کړه. خو قریشی له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې پومپیو له ده سره په خبرو کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو مسله هیڅ زیاده کړې نه ده. ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. موږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالدار خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دې کرایانې د دې جیب ته لاړې شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دې ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او که ور یې نه کړي دا جنگونه به نورم زیاتېږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه همدغه چې به جنگونه وي همدغه چې به دا مړی کېږي او دا خلک به مري او دا کېږي به که اشرف غنی دې خبرې ته سوچ وکړي هغه خو ډېر په نرمه او په پسو کوچونو کې او په ایرکنډیشن او په دغو کې نارمل موسم کې ناست دی خو هغه د بار د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لکه خلک راغله هغې کې 80% خلک مخالفینو له تللي دي او د جهاد په نامه باندې ټوپک وګی خیر دی بچی ته ډوډۍ غواړي که چېرته دې خبرې ته دا سوچ وکړي او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه نو نه به جنګ او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني د ازادۍ راډیو نه.
ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبره کوم. زموږ د تنګي په باب خبره ده. دا تنګي د داود بابا په وسیله منظور شوی دی در اوس کړي نه دی خبر شوی.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ د باري چوترینې یو محلي پولیسو بدخان مينوم ده. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوی دی انتن په پوسټ کې محلي پولیس هغه ته نیمه نفر ته نمرې ورکول شوی دي او څو نفر پاتې همون تمامورین وای چې تاسو ټول نمبر په یو وار توځی کیږي په دغه پوسټه کې چې کوم نه پر شي دان سوی هغه ته پروس کالې مور کړل سوی او د موږ د پاتې د افغانستان د ورپورو چارواکو څخه هله کیږي چې د موږ د نمبرو غم په جدي توګه راته وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د اوریدونکو نور پیغامونه هم لرو وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې دا پیغامونه اوریدل شي. خو اوس مو یوې مشاعره ته بیایو. د تیرو جمعې په شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ دودیزه مشاعره او میله وشوه چې د پکتیکا تر څنګ د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو هم په سلګونو کسانو ګډون پکې کړی و. حبیب الرحمن تاثیر د دې مشاعرې راپور راکوي. راپور له یوه شعر سره چې پکې شاعر سولې ته تندی اخیستی پیلیش.
دا کلی پا دیوال باندی با ولی کما امن اوستا پر شدو یا ننگو تک کسپی نسوله.
دا تیری پانشم بیاو جمعه پا منزنش پا پا پکتیکا ولایت که کلا نیس لیمان غر دودیز مشایره و میله وسو چی دا دغه ولایت دا مرکز و لسوالی و پشایران و لیکوالان و سر بیره پکی دا کابل پکتیا خوست و روزگان غزنی او یوش می نور ولایتونو چخه راغل و لیکوالان و شایران و همدارنگ پا سلگون و پکتیکا وال و ځوانان و دا فرهنگ او شیر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست له لوري او ورسره د یاران او شرانې ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
شعرپوهان وایي شعر اوریدونکو دوه شیان ورکوي، یا اوریدونکو ته خوند ورباندې او یا فکر ورکوي. خو د دوو شیانو کې یو شی د شعر د موږ چې کله موږ شعر کله چې موږ اورو چې د زړه سره زړه مې دوه رقم تنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ ډېر تنګ اوسنی ژوند کې ډېر وخت کله چې دغه دور شعر ته ځان سره
د پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
سترګې ډکې دي خو نشم ژړلی، نر غرور مې راته سترګو کې ولاړ دی. زه مې خپلې بربادۍ لرم، انسان یم، ژوند نور څه دی خو زما غوندې ویجاړ دی.
ښه پوهېږم چې نه راته رسېږي خو دا زړه نه دی قسم دی که منې حتی دومره چې یوه شېبه دې هېر کړم، خو بیا هم په ځان خواري کوم، لګیا یم ځان هغسې سموم چې ته یې وایې.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غنی. دی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چاري لا پیاوړی کیږي.
در کوم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره پایده ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مازو او سګنۍ دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دې شاندار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات پراخم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دا ساده رډ پرونه خبرونه کې وړاندې اسادي او اوریدونکو پروګرام لرو او د راپورونو په برخه کې به واوري چې د لشکرګا شهر اوسیدونکو وای د مخابراتي شبکو له بندیدو سره کاروبار خراب شوی دی خو دمګړی څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې د جوزجان ولایت په منګاجیک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې اته افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي په فراه ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو په بریدونو کې وژل سوي دي د ایران روسیا او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریه پر جګړه بحث کوي هکرانو د برتانیې هوایی شرکت بریټش ایر ویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د درو لکو او اتیا زرو مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړې دي او په امریکا کې د یو ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوه قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دی لغو کړي
د لشکرګا شهر اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره کاروبار خراب شوی دی نږدې یوه نیمه اونۍ کېږي چې د وسلوالو تر خبرداري وروسته په لشکرګا او شاوخوا سیمو کې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي که څه هم د هلمند چارواکو ژمنه کړې وه چې په لنډو ورځو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت بیرته پیل شي خو د هلمند والي وایي تر هغو چې وسلوال او د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین هوکړې ته ونه رسیږي دا ستونزه په همداسې روانه وي په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبر ریال الیاس دای پراپور کی
اے و پوان سیم کارت به بندس اور پیرا کاوی مال ول دې سوای
تر لاس روز واوړي خو سلام مخابراتي شبکه کوي نسو او پلس کرگا کلا څلور نور خصوصي ټلیفوني شبکې کار نه کوي روشان بی سیم اتصالات او د ایم ټی ان په نوم مخابراتي شبکې ورسته له هغه چې طالبان یو د فعالیت د دریدل امر وکړ کار نه کوي تلشکرګا شهر اوسیدونکو او کاربران وایي پر سلام مخابراتي شبکې بیروبار دی کار نه کوي او خصوصي شبکې بند دي ځکه کاروبار پې کسوي دی او هر ورځ د یو عالم مالی زیان سره مخامخ دي
کاروبار یې ګرځ بند په خوځ په موټر سایکل دی یا په موټر دی سړی موټر نه لري موټر سایکل نه لري او بیا اون عدالت ته په خوا دی خبره کړې وای مشکل حل کړي یا مرجه ته یا عدالت ته یا کندار ته یا دې نو دلته خو هغه مشکل دی مشکل په چا کې نه
مشکلات راغلي دي دخل کاروبار ولا دي مخې شب خرګو د ټلیفون د لارې د شبکو سره د اړیکې ارتباط وروزه د خلکو سره بخبر مشکلات الاول په تجارت کې کوم کاروبار تا و هغه ستاسو ته دي دي
دا پرونال مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو په امر په لشکرګا شهر کې مخابراتي شبکې کار او فعالیت پرېږدي ویل کېږي کله چې د وسلوالو یو شمیر مهم مسولین دې ولایت ته سفر کوي او یا هم پر وسلوالو د افغان ځواکونو شپنی عملیات او چرپی زور اخلي طالبان د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګوي د موبایل ټلیفونونو د شبکې د بندیدلو سره جوخت د لشکرګا د یو شمیر اوسیدونکو په منځ کې دا وازی چې ګواکې وسلوال شاید د غزنی په چیر د لشکرګا شهر پر یو برخه برید وکړي راپورته سوي دي چې د هلمند دولتي مسولینو ردوي ډیر کسان به د مخابراتي شبکو د بندیدلو لامل د کورونو او دوستانو سره د اړیکو د پریکېدلو په خاطر اندېښمن دي دوی وایي د دوستانو او نورغانو د پښتنې لپاره اړکیږي چې د ناامن او خراب لارو په استفاده د موټر او وسایلو د لارې سفر وکړي
یو سلان شبکه ده باغه باندې چې سړی چیرې او چا سره ټلیفون کوي یا د چا سره اړیکه نیسي هغه په ډېر مشکله باندې اړیکه ورسره نیول کېږي او د غزنی شبکې چې باندې سوي دي دغه زیات ستونزې مسته کوي اړیکه ډېر زیات پرې سوي دي مثلا په خوا به اوس د دې ځای مثال یو ځای ته په ټلیفون کې خبر کول کوي اوس څوک نیسي کولای چې مثال د ټلیفون په وسیله خبر ورکړي نو د دې ځای څخه حالت مثال د موټر په وسیله یا په بل وسایل کې ورزي خبر ورکړي په خو به وس مثال د دې ځای بل وطن ته یا بل ولایت جنگ وي اوس نو په انلن کې ډېر زیات بیسم سم کارټونه فعال دي خلک سلام د دې شبکو سره دونه اړیکې نه لري بیسم سم کارټونه چې باندې دي ډېر خلک مشکلات کوي
د هلمند والی وای د مخابراتي شبکو د مسولینو سره بحث روان دی چې د لشکرګاه په یو برخه کې خصوصي مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی خبر دی چې د مخابراتي شبکو د بندیدلو سره د کاروبار خلکو ته مالی زیان رسېدلی دی
دغه شبکې چې قطع کړي دي عوام خلکو لپاره ضرر رسولی نه دولت لپاره دی د عوام خلکو اول نه تر اخره پورې دا تروسي ډلې دي او تروسي ډلې فقط د خلکو دپاره مشکلات جوړي چې ترسو خلک ناامنه او نارامه اوسېږي انشاءالله زه د لشکرګاه خلکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅ دښمن هیڅ توانمندي دې نه لري
سره له دې چې خلک هر ورځ د مخابراتي شبکو د بیرته فعالیت شیبې څاري د هلمند مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي داسې اطمینان نسي ورکولی چې خصوصي مخابراتي شبکې به کله بیرته په فعالیت پیل کوي وړاندې تر دې هم د لشکرګاه پرته د هلمند هیڅ ولسوالۍ کې خصوصي مخابراتي شبکو کار نه کوي خو دا چې وسلوالو ولې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی دقیقې په اړه معلومات نسته محمد راستی د ازادي راډیو هلمند
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه هلی ومني د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو ستاسو پیغامونه چې مشتر رسیدلې دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل چارواکو سره شریک کړل د پښتني او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې ترې ولاندې وقفې ورسته به وورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسي کور ودان چې زموږ بلنه مو منله زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغلي د مشتر رسیدل د تاسو ته پلی کوم بیا تاسو د غوي د شکایت مطابق جواب ورکړي
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچ د دولت څخه هیڅ همکاري نه دوه سره سوی یا د موشتاتو لخوا او شدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک ستا چې په زابل مرکز کلات کې دي لکه کارت نه پریږي ممانه دي ګرځي نه ځانه د ډېر سخت وچکلي سره مخامخ و سلام
بلې سیاست تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
او لکه څنګه چې وچکلي واځي نه په زابل بلکې په افغانستان په نورو برخو کې هم وچکلي د سکاري او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستوي او د ځینو درته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستوي همدارنګه د دولت په واکه چې شو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو د ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېر څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه ناامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویل اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تلي دي هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واکې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړې ده د سټاف او د راجستر وروسته نو دې کې څوک بیا دا وغوښتل چې سټاف شوی نه یو د موږ نه مرسته ولې او سټاف ته هغه موږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شوی ده چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نمائنده ده ټول څوک شامل او هغه اساس باندې په شفاف ډول دو سټاف سره دا دغه نور څه موږ هغه مرسته ودی کړی او د دې مو په اړه او د هغه بندونو البته وبخې د هغه په اړه مشکې ویډیو چې دلته د مرکز حیات راغله او هغه ته موږ سروې کړو چې کوم ځکه د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه پلانونه ورکړي پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې وونه ورشي او د هغه نور څه کار پی شروع شي
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چا زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسان او تنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ده، حتی د کابل له خو بیخي زیات و په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه تنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. زموږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي، او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې موږ په کار وغیر ورته ورکړي، او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپل دوی غوښتنه کوي هغه سیم هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو. هلته البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او په راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفر هغه غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، څه کم 300 نفر وو چې امتحان ورکړو، خو هغه دقیق هغه ما سره ځین کې اوس نه ده پاتې. خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو، چې دا بېشې د قناعت وړ د موږ هغه څه کم فارغین چې موږ لرو د دولسم سیم نه، او څو کامیاب شوي دي. نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفرو نه کامیابي په کانکور.
په دې کسانو کې دغه 201 چې تاسو ویل په دې کې انجونې هم شته که یوازې هلکان؟
الحمدلله دوی کې انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي، خو البته هغه بېل هغه
بله. مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي نالانو شان چې کوم یې دا اوس چې پارک سره خراب شي. نو زابلیان کوم داسې د منظرې ځای لانه لري چې د جمعې په ورځ ور ووځي. یو دانه پارک دی، کار یې اووه کاله تقریبا اته کاله کېږي چې کار یې په نیمای باندې پاتې دی. زما ورور د ښاروالۍ د مدیره څخه دا غوښتنه ده چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید وشي، مزدورو ته ودرول شي. غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیال صاحب، د دې پوښتنه مو واورېده.
د منګه شروالې کې یو څه ستونزې شته، منګه منو. د منګه دوه شروالان په ډېر لږ لږ وخت کې دندې پرې خدای خو به تاسې د رسنیو نه به هم خبر شوي چې هغه پسېلاړو، هماغسې بېخي ورک شو، وتښتېدو، څه فساد یې کړی، او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې دی راکینکي، او د هغه د فساد پوښتنه ترېنه وکړو. سرنوالۍ ته معرفي چې هغه وتښتېدو، همدې شروالي او دغه ادارې همداسې ګډه وډه راته پرېښوده. نو اوس امتحان ته تللی دی او شروال به راشي. دغه خو فعلا د پاره هم دغسې کړی د پارکونو په ارتباط باندې، دغه دوه پارکه چې دي دا اوس هم غواړو د تېر اداري مجلس کې موږ خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چا ته په ټیکه باندې ورکړو، تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د 100 روپۍ په خلکو وځي کی او بیرته هغه ساتنه او کتراګې پورې چې موږ دغه نوې شروال مقرري دي او دغه اصول او هغه سره جوړي نو په دې باندې چې د اداري مجلس خبره وکړه نو ان شاء الله چې دغه ستونزې بال شي او هغه اوس دغه شکایت خو یو وخت مخکې کړو اوس هم دواړه پارکونه کې شروالي کار وکړ هغه هم ځان چې خراب وغه به په سره ترمیم کړو جوړ کړو او په پام کې لرو چې څنګه چې جوړ یو چاته په ټیکا ورکو او هغه د خدماتو کې همدې جوړ او روح پات
بلې مننه د بل اوریدونکو به هم راوخلو
زه صدا محمد زفر ولا تصغه تاسو دا پیغام پیردم درته وګڼه چې کویانو واسه نور نه لرو چې په زابر کې پر موږ باندې د کویانو او د دربو او بوو درېدل ډیر خلکو خپل باغونه پرې شو او چې ګور ماګنه او د پښتون باغونه له کوم له حکومت څخه چې دا پر ولایت څخه توجه کوي او سلام دې
سر تاسو جواب څه دی
د برمو وندارنګ د اوبو د وړو وړو بندونو جوړولو کې زراعت ریاست وندارنګ د انکشاف دیاته د کلو پرختیا ریاست دوی پروژې لري هغه پروژې پلیکي دي خو یو خبره ده چې ځینې ځینې کې دغه خلک هم په دې مکلف دي موږ سره پروژې په دې دوه ریاستونو کې شته دي د تاسو د لارې خلکو نه هیله ده چې دوی سره راشي د عریضې په شکل ولایت ته عریضه موږ دغه دوی عریضه انکشاف دیهات او همدارنګه زراعت ریاست ته کوتر شو دي دوی دغه ستونزه حل شي موږ په دې برخه کې پروژې لرو غو امکانات هم لرو او کدی نه خبري موږ دې ونه دي پزګوکو پانه نو همدارنګه د زابل د ملي یو تلویزیون دوی ته اعلانونه کړی دي چې دوی دغه دوی دوه نه خبر شي خپل رزیر او غزه مخکې موږ ورسره د سروې لپاره انجنيران وریږو موږ په دغه برخه کې پروژې لرو مرکز توجه هم کړی ده صرف د خلکو غوښتنې او د خلکو چا په پروژې غوښتي دي دغه برخه کې دی وو یا برمی او یا یو رقم ته چې موږ ورته بلته ازيته ګورو اما غشي زمينه دی وو او دغه ورته برابرو نو د دې نه مخاله د چراشي او په دې طریقې سره انی ډول سره مشکلار
بله او ورسته اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه دی چې هغه د موټر سکلو پر بندیز باندې شکایت لري او داستون سیز مر سره شریکه کړی ده د دې په اور
سلام علیکم زابل وکیل کوزیر زابل ولایت څخه سپاور سوالی خبر کوم ورو لازم خو زابل ولایت څخه سلام باندې دا وسیلې نه لیکي خو یو کار به تنظیم امنیت له څنګه کوي دا یو تنظیم شپږ کال کې چې سلام باندې څنګهونه وایي په زابل کې شروع کې په ټول افغانستان کې شروع کې ورته افغانستان کې څنګهونه چرته کې نه دی چې ټول افغانستان کې مسلمان باندې د زابل سره ویل ځاله عدالت یې کې راځل چې د دې د څنګه وکیلانو د یو شخص سره مخ لاسي زما د وایي څو خدا وښنه مسلمان دی زابل کې لکه
بله سلسل
نو یوازې خیر په زابل کې مې دي بند منګه خبل کې دغه وسوس په نګرار کې باندې مرسته دا دغه وخت سره د نظامی پریکړه په اساس سره چلته د لیوا کمانډان بو د ملیان نسریس بو امنی کمانډان بو علي بو دغه وخت د دې پریکړه په اساس باندې بنشي ویلي او هغه وخت نه د زابل امنیت خار کې او جن ولسوالۍ کې نسبتا چې خده او د نامنی خو غون ته زیات راپورونه نشته یو علت دا ده چې موږ د مستقلان بند کړی د مستقلان په بندولو سره د چا ژوند خطر کې نه وریږي مګر کچې دا خلاص شي او نو د ډیرو خلکو چې دولتي کارکونکو همدارنګه هغه چې دولت همکاران دي قومي مشرانې نور باره څو خولو مای چې په دې تورونو باندې چې د دولت سره همکار دي نو دې به دې لارې دې په اسانۍ کې ورشي په هغه باندې بریدونه وکړي د منځ یې وړي نو دا یو مثبت هغه خو بیا هم موږ په نظامي جلسه کې په دې باندې واره بیا دې ورو شکایت وړاندې کوو چې شوه نو دا غوې دې پکې په اساس چې هر څه ویری مګه به عملي کیږي او تر اوسه پورې په زابل کې خانه چې جوړ کړی د مستقلانو خار نسبتا آرام دی موږ پورنه کوسه ولسوالۍ چې لکه شاجوی شهر صفا او ځنې نورې شینکې دا چې آرام دي یو لته دا ده چې دوی د مستقلان باندې او د موږ په یو څه سره مستقلې په دغه لور پروت سیمه کې یو ګرځ راګرځي د کمرو کې یو هغه امنیتي ځواکونه ګوري هغه سره په جګړه کې نه دا صرف په دښمنۍ او کچې ته د شي شګر د دښمن او د دوست معلومات په هغه سیمه کې نه کیږي نو زه کوم دا باندې کړی دي نو دا یو د دې سره خلاص شي جون کې به د سیبیر هغه رانی شي خو مګر خلاصې دوه سره به د لیرو خلکو ژوند واخلي ډیر خلک به خپه او
مراو دي منزلش
بل سياسه دغه کومه ولسوالي چې تاسو نو وخت چې دا وس امن دي آیا یوازې په دغه ولسوالي کې د موټر سکلونه بند دي کنه په ټول زابل کې بند دي
نه په ټول زابل کې بند دي خدا غفور نفوس ولسوالي نسبتا آرام دي بازارونه یو څه خدي شاجوی د شهر صفا دي شینکی ده همدارنګه نور ولسوالي کې بند دي او صرف دغه میزه کغه دي نو زیات نفوس او هغه امنیتي تهیدات چې کم دي دغه ولسوالي نمونه واخ
بله ډیر زیات مننه کوم د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال چې زموږ بلنه مو منله او د زابل د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه مو جواب کړه کور ودان
خیر اوسې تاسو نه مننه چې موږ د خلکو غږم تر موږ پور راوړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
بله دوستانو اوس به هغه ستونزې راوخلو چې تاسو په خپل سیمه کې لري او غواړي تر چارواکو ورسیږي او حل لار ورته پیدا سي په کله به تاسو دغه پیغامونه وورو
زه عبدالرحمن سرفراز د کندهار ولایت د عامر ولسوالۍ ته منځ ته څنګه والی دي د ګران کاري څخه ما هله دا د ازادي راځي چې دا نه پیغام نه چې د ولپو چارواکو پر ورسیږي په سره موږ ته ځای کې نه مکتب څخه نه کې نوښته او د موږ حق نه لرو چې موږ په دې کې نور ماشومان دا غوښته ګرځي یت مکتب یت کلینیک یت مدرسې چې نه جوړ کړي نو ټول دا یې کې جوړي یو په موږ څه دې کې نه ګرځي موږ څه وای نه جوړي بیا نو څه کومه لار نه څه چې او څه نه ده څه خوراجی سنو سبونه جرا جور که که نه کنه جرا جور که مدرسی جرا جور که من خونه دازی نس کواش پخفره جور که پر نور دایه پخفره جوره گه من گا پردام پیگی جران که نجوره گه یا وی نجوره گه من ماشومان گره گره گه تعلیم از اتوال غرس بله لکن چیز ما پیغام در ورپول سروات پر روباره تیگه السلام علیکم
و السلام علیکم زمام دارب کانی د کندار ولایت سات طرف تماس کیم ما د ولس مشر څخه دا هله ورته ده چې دا خلک له دا د فریاب کومندان او د روزګار کومندان او دا ځینې نور د فریاب کومندان دا خلک یې درک شکرې دې ما د څخه دا هله ورته ده چې دا پروسه دې جاری وسه چې نورم دا ځینې خلک دا چې ظلمونه کوي مسلمانانه ناخزيري خلک زيري حکومت قانون نه مني خپل سر زور دي هر کار چې وکي هغه وکي حکومت نه مني طالب سر خو دي چې حکومت نه مني عام سره نه مني پایت دا راخښ کې د زموږ مشر دي زموږ د ته خدای بجاړو ثواب مو دی دي او موږ د زموږ مشر سره ډیر خوشاله یو فردا کارو دا که زموږ هغه په خاني زموږ مشر نه پرې کړی وای اوس په دا کارونه نه وای
السلام علیکم نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه مشکل مو دا غدا چې زمو په مکتب کې وایشته کېږي او له ټول الکانو څخه نمرې کاټي یا الکان چې غړانه وایسته لري وته نمرې کې مننه
سلام علیکم زاب بچیان کو زید زابل ولایت تفاعل تفاعل اسلامی خبر کوم زه ته تفاعل اسلامی د جلدک ولکه کې افغان بیسم خاجه نسل کې افغان بیسم انتن وزر یورو د افغان بیسم خبرې کې شبکې دا د غلو سی او شان پر دا مکتبو پر مستانو مرسي خو دا مصرف خیره واخی یو انتن خو په وزر یو د دې لپاره واسه د دې مخلوق دی د جلدک ولکه کې افغان بیسم خاجه نسل نو یا داش ورده ګر شپور ته دا کار کې چې ما زه قرار سره وځم د خورواريانو په علاقې باندې افغان نشین کار نه کوي بیا د برشاد صفاد او سعودي د راځي خو درداز کې تیر باندې بیا افغان نشین کار نه کوي بیا افغان نشین کار شروع پور سعودي کې ارتښت افغان نشین خلک دا نه سمو زه هم افغان نشین خبرې چې په کوټه لا وختونه درم په توګه نه احساس کوي د افغان نشین مقاله وړي د خورواريانو په علاقې کې لږه کوښښونه کوي
دلیا السلام علیکم رحمت تاسو زوږ کې دیرمن ولایت تاسو په غوږم په شرګه اکثر کې د تیرو یو مشرې چې جنایي پیښې د خیاو سره رسیدلې دي موږ د پیلمن شرګه اکثر کې جنې اغلا او نور جنایي پیښې سره مخامخ په دولت په دغه هیڅ کار نه کوي نو د مرکزی دولت څخه په جدي توګه وښنه ده چې پیلمن کې د جنایي پیښو مخاوي چې کنه ډېر د فتاوا کې به ولري السلام محمد قاسم زوږ
السلام علیکم زه اجین محمد اکبر منصور زید غورما څخه پیغام سپتوم زما د افغانستان د حکومت له مسؤلینو څخه خصوصا د طبي حوادثو د ریاست څخه هیله ده چې د رعایت سره دې کومک وکړي ځکه چې اکثره خلک مخ په هرات او کندهار وکوچېدل د دې سبب هیله کوم چې دا وچکالی ځپلي خلک چې دا هم د افغانستان ملت دی د دو سره په خپل محل کومک وشي تر څو چې د منطقې د تخلیه څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری محمد رسول د ننګرهار د کوسنړ د خیبه ولسوالۍ څخه د ننګرهار د نوی والی څخه ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د ټولو خدماتو ستاینه کوم او دا خواهش وسالرم چې مونږ د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ د برکاسپور د سربند په کلي کې موقعیت لرو. مونږ یو سرک لرو چې د کامې د پلت څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوخ دی او د هغې څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی. ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او ګریوان دي. والي صاحب محترم که ته مهرباني وکړې او په خپلو خدماتو په یوه څنډه کې دغه سرک ته هم دی ورکړي او دې لپاره یو فنډ منظور کړي چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. څو والي سروې او ډیزاین شوی دی او ټیکهدارې هم تښتېدلی دی. نو دغه پل سرک راته جوړ کړي ورسره دغه جیړي بابا پل هم راته اساسي او بنیادي ډول باندې ورغی. نو دا به مونږ دپاره د خوښۍ او د افتخار دی. وسلام احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي چې په نورو خپرونو کې به په نوبت درته خبره کړم. د نننۍ خپرونې وخت هم دومره وو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.